امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د پاکستان د پوځ لیډر استیز او د آی اس آی مشر په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. د ایران د ولسمشر مرستیال وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ایران د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د لیبیا په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1403 کال د دلمی د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 13 کېږي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به واوري چې د لوګر پر امنیه قومندانۍ باندې د ډلهییز وسلوال او ځانمرګ برید په هکله رپورټ لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ نن د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش سره لوبه کوي. په دې باره کې ځانګړې مرکه اوریدلی سي او د امریکا جغ سره مقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسو اورو.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحیل شریف او د ایسای مشر رضوان اختر پرون کابل ته تللی وو او هلته له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د دوه ملاقاتونو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درسیز د افغانستان د حکومت له اجرایی رئیس سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې برخه واخیستله. نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دغه رپورټ کې واورو.
افغانستان اجرایی رئیس یوې ګډې خبری غونډې ته وویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد او باور زیات شوی دی او له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې به په دواړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي. کله چې ګډ ګواښ وایو په دې معنا ده چې نن په لوګر کې زموږ شل کسه امنیتي ځواکونه په شهادت ورسېدل. دغه راز په لاهور کې هم تروریستي بریدونه وشول. دا پخپله ښایي چې د تروریزم ګواښ د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی او په دې مبارزه کې ګډو همکاریو او ټینګې ارادې ته اړتیا لري. او دغه راز د سولې په ټینګښت کې به هم چې د افغانانو هیله ده پاکستان کولی شي چې ښه رول ولري. دغه راز د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف وویل وروستي ګامونه چې د دواړو هیوادونو لخوا پورته شوي زما په فکر دا ګامونه په سملار اخیستل شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نظامی همکاري هم ښه شوي او د اعتماد فضا رامنځته شوي او دواړه هیوادونه په ښه لوري روان دي. د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او تر پایه به له ترهګرۍ سره مبارزه وکړو. په همدې توګه د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل. له ارګ څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه کتنه کې پاکستانی پلاوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خپل هیواد پر همکاري او ټینګار کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې پاکستانی پلاوی له ځان سره مثبت پیغامونه درلودل.
خبرونه ته دوام ورکوه. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد شریعت مداری پرون په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د ایران د ولسمشر مرستیال وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیک تړون کارونه پر مخ تللي دي او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د تایید څخه وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سي. د ایران د ولسمشر مرستیال شریعت مداری وویل
د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو له تایید څخه وروسته به دغه تړون په نږدې راتلونکي لاسلیک او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي چې په امنیتي برخه کې به دغه تړون مشخص ټکي ولري.
د ایران مرستیال جمهور رئیس له ولسمشر اشرف غنی سره هم پرون ملاقات وکړ. هغه وویل چې ایران ډاډمن دی چې په افغانستان کې به ثبات راسي.
د لوګر پر امنیه قومندانۍ ډله ییز ځانمرګي برید سوی دی چې لږ تر لږه 22 کسان چې زیاتره پولیسو وژلي دي. د لوګر والی نیاز محمد امیری ویلي دي چې په برید کې چې پرون د غرمې شاوخوا یوې بجې ته وسو څلور ځانمرګو برید کوونکو برخه اخیستې وه او د پولیسو سربیره درې ملکیان او دوه محلي پولیس هم په دغه برید کې وژل سوي دي. د برید د څرنګوالي په اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمي دغه رپورټ ته.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی محب الله صالح امریکا غکته وویل چې پولیسو ته زیات تلفات په توام خورۍ کې اوښتې دي. هغه وایي د برید پر مهال پولیس پر ډوډۍ خوړلو بوخت وو. د لوګر دی ولی ویان دین محمد درویش امریکا غکته وویل چې په برید کې د ټاپیانو شو یو پولیسو روغتي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوی. د لوګر په امنیه قومندانۍ دغه ډله ییز وسلوالو او ځانمرګو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی.
بل پلو ته پاکستانی چارواکي وایي چې پرون د لاهور د پولیسو په مرکز باندې ځانمرګي برید وسو. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د جماعت الاحرار ډله چې د پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیو خلاف د واکسین د کمپاین د تلورو لا درکسو کارکونکو مړي موندلې دي. پولیس وایي چې د کسان د جمعې په ورځ د جو په لاره کې نامعلومو وسلوالو تشتولی وه او پرونې مړي پیدا شوي دي. د بلې خوا د خیبر پښتونخوا په صوبه کې هم وسلوالو د ګزان پر ضد د واکسین د ورکولو د کمپاین پر دفتر حمله کړې ده. په پاکستان کې د دوشنبې د ورځې څخه د پولیو پر ضد د واکسین د څاڅکو د ورکولو کمپاین پیل شوی دی.
په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر د اسلامي دولت په ډلې د عامه وژنې تور ولګاوه. محمد علی الحکیم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې دغه تروریستي ډلې په ټولو بشري ارزښتونو تیری کړی دی. دوی د عراق د خلکو خلاف کرغیړن تروریستي عمل ترسره کړی دی. هغه دا هم وویل چې دغه په حقیقت کې د بشریت خلاف د موجنې جنایت دی او نړیوال عدلي سیستم باید دغه ډلو سره حساب وکړي. نن د چهارشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لیبیا په اړه باندې بیړنۍ غونډه وکړي. د عراق سفیر داسې وخت خبرې کړې دي چې رپورټونه خپاره شوي دي چې د عراق د البغدادي په سیمه کې لسګونو کسانو سوځېدلې مړې پیدا شوي دي. دا ښارګوټی څو ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې ونیوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار زیات شوی دی چې باید چټک اقدام وکړي. د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د کېدو غوښتنه اردن کړې ده. څه موده مخکې د اسلامي دولت ډلې د اردن یو پیلوټ ژوندی سوځولی وو. څو ورځې مخکې بیا د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو یو ویډیو خپره کړه چې پکښې په لیبیا کې د عیسوي مصریانو سرونه قطع کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر هم نیویارک ته تللی دی. د مصر ولسمشر پرون د امنیت د شورا نه وغوښتله چې په لیبیا کې دی د نړیوال پوځي مداخلې اجازه ورکړي.
امریکا او ترکیه د سوریې د منځلارو یاغیانو د روزنې او تجهیز په سر موافقې ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو دا خبره یې وکړه چې هیله لري چې موافقه به ژر لاسلیک سي. خو د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې هیله مند دي چې زر امریکایي روزونکي به د مارچ په میاشت کې واستوي چې د کاله به تر 500 یاغیان وروزي.
د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو نه غوښتنه کړې ده چې د دی بالت سیف د ښار نه دی د اوکراین د پوځیانو د وتلو لاره برابره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پرون د هنګری په پایتخت کې خبرې کولې، د اوکراین له حکومت څخه هم غوښتلې دي چې خپل ځواکونو ته اجازه ورکړي چې تسلیم سي، سره له دې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان اعلان شوی دی. خو د دی بالت سیف په ښار کې جګړې زور اخیستې دي. دغه ښار د اوکراین د حکومت په لاس کې دی، خو بلتون غوښتونکي معاصره کړی دی.
د امریکا د ټکساس په ایالت کې د فدرالي محکمې یو قاضي داسې حکم صادر کړی دی چې له مخې به یې د مهاجرت لپاره د ولسمشر اوباما د صادر سوي فرمان د تطبیق مخه ونیول سي.
او د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې به نن افغانستان د بنګلاديش سره لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان نبی ساحل ویلی دی چې لوبه ته پوره آماده دی او په ټول قوت به لوبه وکړي. د بنگلاديش لوبډلې کپتان مشرف مرتضی بیا ویلی دی چې که هر چا شو لوبه وکړه نو هغه به وګټي. کرکټ به د افغانستان په وخت سهار په 2 بجو پیل شي. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د لوبه په جریان کې تازه معلومات زموږ د فیسبوک د پاڼې لالارې ترلاسه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د لوګر پر امنیه قومندانۍ ډلیز او وسلوال او ځانمرګي بریدونه سوي او چرواکي وایي چې تر شلو زیات پولیس پکې وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو پام کړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت ده.
د لوګر والي نیاز محمد اميري وایي سلور ځانمرګو بریدګرو چې د ملي او محلي پولیسو جامې اغوستې وي، نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه پر امنیه قومندانۍ ډلیز برید وکړ. هغه وویل چې یوه بریدګر د قومندانۍ په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او درې نور د قومندانۍ انګړه ته ننوتل چې دوه یې پولیسو ووژل او وروستي هغه یې د پولیسو د ډوډۍ خوړلو ځای ته ځان ورساوه. ښاغلی امیري امریکا غږ ته وویل چې څلورم ځانمرګي بریدګر لومړی په توامخوري کې پر پولیسو ډزې کړې او وروسته یې پر ځان پورې تړلو بمونو ته چاودنه ورکړې. د لوګر والي نیاز محمد امیري په دغه ډله ییز وسلوال او ځانمرګي برید کې د پولیسو د تلفاتو د ارقامو په اړه داسې وویل:
زموږ وروستنی ارقام دا دي چې په اول قدم کې 6 کسه شهیدان او 9 کسه زخمیان، متاسفانه دو زخمیان وروسته بیا هم ساه ورکړه چې مجموعه د شهیدانو 22 او زخمیان اوس 2 کسه دي. بس نورځو مامورین نه دي پلیس شامل او درې کسه ملکي وګړي دي او دوه هم محلي پولیس دي چې مجموعه 2 کسه.
په همدې حال کې ځینو نورو حکومتي سرچینو سیمهیزو خبریالانو ته ویلي چې په مجموعي توګه 3 پولیس وژل شوي او 19 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو د غبرید په اړه له هر ډول نظر څرګندولو څخه ډډه کړې. د لوګر د ولایتي شورا غړي محب الله صالح امریکا غږ ته وویل چې پولیسو ته زیات تلفات په توامخوري کې اوښتې دي. هغه وایي د برید پر مهال پولیس پر ډوډۍ خوړلو بوخت وو.
دا د دې چې څنګه په کومه کمال له پیل کېږي دا په تلافه چې څنګه په خوري کې ځکه د ټول د غرمې جوړې د خورلا باندې اصلا کې دا زموږ ګورې نه ته دا هم تاسو ته په فکر وکړئ.
د لوګر دی ولی ویان دین محمد درویش امریکا غږ ته وویل چې په بریټ کې د ټاپیانو شو یو پولیسو روختي حالت د اندېښنې وړ خدل شوی او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوی. د لوګر په امنیه قومندانۍ دغه ډلیز وسلواله او ځانمرګو بریدونو مسولیت وسلواله طالبانو پر غاړه اخیستی او تر یو سل 500 پورې پولیسو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. طالبانو د ایمیل له لارې ویلي چې له دې بریدونو څخه یې هدف له افغان امنیتي ځواکونو نه د هغو پوځي عملیاتو په مقابل کې د انتقام اخیستل وو چې په ترڅ کې د لوګر په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو او ملکي خلکو ته زیان اوښتی. شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم یو تنځانمرګی بریدګر د لوګر امنیې قومندانۍ انګړه ته په ننوتلو بریالی شوی و. پر ځان پورې تړلې بمونه یې چولی او د محلي پولیسو د قماندان سبزلی په ګډون یې یو شمېر پولیسان وژلي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا وخت د 500 پورې وسلوال مخالفین د افغان وسلوال قواو په ضد جنګیږي. دا خبره د افغانستان د امنیتي قواو په درې ورځني کانفرنس کې سوې ده چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبرې کړې دي. نور تفصیل د خبریال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې 8,310 مخالف وسلوال په 2,614 ډلو کې په بیلابیل ولایتونو کې په فعالیت بوخت دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي د سې شمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 14 ولایتونو د امنیت قوماندانانو یو کانفرنس ته وویل چې دا مخالف وسلوال درنې او سپکې وسلې هم لري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پولیسو د امنیت قوماندانانو دغه کانفرنس افتتاحیه غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دي هم نه کوي چې ګوندی مخالف وسلوال به بیا په افغانستان واکو چلی او د افغان امنیتي ځواکونو نه به چې د هغوی په وړاندې جنګېدلي غچ واخلي. په کابل کې د افغانستان د 14 ولایتونو د امنیت قوماندانانو دا کانفرنس د 3 ورځو دپاره د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزونې په نیت د کورنۍ چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپلو څرګندونو کې د افغانستان بهرني سیاست په باب هم خبرې وکړې. ویل چې د ملي یووالي د حکومت د پخلاینې هڅې چا سره د معاملې دپاره نه بلکې د افغانستان د خلکو د هوساینې دپاره ترسره کیږي.
برنامه مصالحه ملی برنامه است که ضرورت مردم افغانستان است.
خاغلی عبدالله ویل د ملي پخلاینې پروګرام یو داسې پروګرام دی چې افغانان ورته اړتیا لري. ساسو پاملرنه دي خپل وظایفو ته وي، په دې ډاډ چې ساسو زیار او تکلیف نه ضایع کیږي، ساسو قربانۍ نه ضایع کیږي. او د ملي پخلاینې هڅې هم د افغانستان د سلامتۍ او د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دي، نه د کومې معاملې دپاره. په کوم ځای او کوم محل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا د سولې او پخلاینې په باب خپل پخوانی دریځ تکرار کوي، ویل چې د سولې او پخلاینې بهیر به په شفافه توګه چې پکې د افغانستان د خلکو حقوق او لاسته راوړنې خوندي وي پر مخ بوزي. د یکشنبې په ورځ د پخوانیو مجاهدینو یو مشر عبدالرب رسول صاحب یوې لویې غونډې ته چې د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د 68مې کلیزې په مناسبت د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست انتقاد وکړ او د دغه حکومت په شران ته د قوانینو سره په پټه د افغانستان د بهرني سیاست د بدلولو د عواقبو په باب خبرداری ورکړ. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس نننۍ غونډې ته وویل چې د افغانستان په سیاست کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ او جلبولو سیاست به دوام ومومي. اجرایي رئیس د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د څلور دېرش ولایتونو د امنیت قوماندانانو دې غونډې کې له امنیت قوماندانانو وغوښتل چې مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
شما باید فارغ از دغدغه‌های سیاسی با روحی ملی وظایفتان
خاغلی عبدالله ویل تاسو باید د سیاسي اندېښنو پرته په ملي روحیه خپل وظایف ترسره کړئ، او کله چې ویم ملت پر تاسو باندې باور لري نو باید تاسو دا باور پیاوړی کړئ او د خلکو سره د تبعیض پرته چلند وکړئ. دې غونډې ته په افغانستان کې د ناتو عمومي قوماندان جنرال کیمبل په خپلو څرګندونو کې پر اروان پسرلي کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو سره د جګړو د پیلېدو د موسم یادونه وکړه، او د افغانستان د امنیت قوماندانانو څخه یې وغوښتل چې دغه درې ورځني کانفرنس نه د دغو جګړو د پیلېدو په چمتووالي لپاره هم کار واخلي.
From the ongoing Northern Helmand operation
General Kimball will mungbet په هلمند ولایت کې د روانو عملیاتو څخه ذکر وکړو او چمتووالی ولرو. د ناتو دغه جنرال د افغان پولیسو له قوماندانانو څخه دا هم وغوښتل چې له خپل مخالفو وسلوالو سره جګړې په وخت د خپلو وسایلو څخه ګټه پورته کړي او د جنګ په وخت خپله زری خولۍ او خپل زری واسکټ په تن کړي. جنرال کیمبل په جګړه کې د پولیسو تلفاتو د کمېدو لپاره دا ډول اقدامات مهم وګڼل. د ملي یووالي د حکومت د نړیوالو ځواکونو دوامدار همکارۍ ډاډ ورک. نننۍ غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي په خپلو څرګندونو کې د افغان پولیسو د پیاوړتیا او د پولیسو کې د ستونزو د هوارولو لپاره د خپلو لومړیتوبونو یو لس مادیزه کاري پلان هم خبرې وکړي. په دغه پلان کې مخالفو وسلوالو سره د جګړې، د پولیسو د ژوند د ښه کېدلو او د پولیسو په لیکو کې د فساد سره د مبارزې په څیر موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د خبرونو لندیز د پاکستان د پوج لوی درستیز او د آی ایس آی مشر په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. د ایران د ولسمشر مرستیال وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ایران د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د لیبیا په اړه بیړنۍ غونډه وکړي، او د روسیې ولسمشر په یوکران کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو څخه غوښتنه کړې چې د دیوالیت سیف د ښار څخه دي د اوکراین پوځیانو ته د وتلو خوندي لاره ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن به په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه وسی. دا په دغه جام کې د افغانستان لومړی لوبه ده، او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخلي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 8 بجو پیلېږي چې دلته په واشنگتن کې د شپې 9:30 بجې کېږي. دلته د ورجینیا په سپرینګفیلد کې یو شمیر افغانان راټول شوي دي او غواړي نن شپه لوبه په ګډه په لوی سکرین کې سره وګوري. یو له دې ځای له تنظیم کوونکو څخه چې وکیل صاحب وکیل کوچی نومیږي.
بلی، زه نو وکیل کوچی نومیږم او دلته هم دغه الکساندریا دغه شمالي ورجینیا اوسیدونکی یم.
وکیل کوچی صاحب، که تاسو راته وایاست چې دلته د لوبې د لیدو لپاره څه تیاری نیول سوی دی، تاسو چیرې ګوري او څنګه ټوله شپه ورته سهاروي؟
بلی صاحب، لومړی خو باید تاسو د رادیو لارو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې ویلو، او په دې هیله چې دغه لوبه افغانان له بنګلاديش نه وګټي. بلې، دلته بیخي ډېر زیات افغانان نن شپه راغلي دي او یو لوی د پروجیکټور په سکرین باندې او من کوشش کوم چې دغه لوبه ټول دوستان او دغه ملګری چې ترغلي دي د دنیا یو ریسټورانت یو ډیر لوی حال مو نیولای دی او ټول کوشش کوم چې د لوبه یو ځای او د خوشحالي په ګډه باندې ولمن.
بله ډیشه وکیل کوچ صاحب، د کوم افغانانو سره چې تاسو خبرې کړې دي څه وایي او څومره ورته خوشاله دي ودی لوبته؟
ول معمولا دغه ځای کې چې څومره افغانان راغلي دي، د واشنگتن نه، ویرجینیا نه، او د مریلند نه، ټول ډیر خوشاله دي، ډیر امیدوار دي. اول خو ټول ته لوی خوشالي ځای دغه دی چې مونږ ډیر وخت بعد چې په کرکټ کې د لومړي ځل لپاره استرالیا ته او جهاني جام ته راوتل یو، او هیله مو ده چې مونږ ټیم د چا خبره نیکبختي او هغه ته د ملت راوباسي، اتحاد ته راوباسي. نو ټول افغانان دې ته امیدوار دي او راغلي دي چې تر څو پورې دغه خوشحالي او دغه هغه یو ځای ولمانځو.
بله، د کرکټ لوبې د افغانستان د لوبډلې بریا او دلته په امریکا کې افغانانو ته څه ارزښت لري او څه تاثیر ور باندې لري کوچې صاحب؟
سپورتي معمولا ټول دغه سي ټیمونه چې موږ لرو هر ځلې چې بریا راوړې دي، اتحاد راوړی دی، خلکو کې نږدېوالی راوړی دی، معمولا د قومي او هغه مشکلات لري کړې دي، او همدغه چې موږ نن شپه وینو له رقم نه له هر نژاد نه ټول معمولا د یو افغانستان په نوم باندې د یو بیرغ لاندې راټول شوي دي. نو دغه لویه بریا ده او لویه نیکبختي ده چې افغانانو ته راوړي او د سپورت لارې نه خلکو ته یو اتحاد لاره معرفي کوي.
بله کوچه صاحب، که په لنډ ډول راته وایاس څومره خوشبینه یاس چې افغانستان به دغه لوبه وګټي؟
ولا بیخی ډیر زیات خوشبینه یو، ځکه چې موږ د هند له ټیم نه واورېدل چې د افغانستان د ټیم په باره کې دغه کپتان وغږېده چې دا یو خطرې ټیم ثابتې دلای شي. د پاکستان چې یو ډیر په ټیم چې په کرکټ کې ډیر لوی او تاریخ لري، کپتان چې غږېدل ویلی چې په افغانستان په ټیم کې دا خلک ستدي چې کېدای شي نور ټیمونه ته نه وداسي، او کېدای هغه د روبات یو هغه چې پیشګویي کړې و. نو دا ټول د خبرې دي چې موږ ډیر خوشبینه یو چې دغه لوبه به وګټو. له بنگلاديش نه خو به بيخي اسانه یو، افغانان ټول هیله لري چې ولکب به وګټو.
امیدي موږ به هم دعا وي تر تکو خدای مو کامیاب لره.
مننه مننه ډیر مننه.
Strike. Stunning Zion on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Da lobat cricket ta khazwanan vay gati. Da lobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket da khazwanan bai gati
abha nan bai gati abha nan bai gati abha nan bai gati abha nan bai gati
humdas sarf sarf har maidan bai gati humdas sarf sarf har maidan bai gati
abha nan bai gati abha nan bai gati abha nan bai خشان بی گتی جسپی فغر زنگ دی پر خشان بی گتی آبانان بی گتی آبانان بی گتی آبانان بی گتی آبانان بی گتی
درنو اوریدون کو دا دی وز پا یو سر مقاله واوری چه دا امریکا دا حکومت نظر څرګندوي.
د دې لپاره چې تورستي ډلې خپلې برګانی ایجنډې عملی کړي وي، د پیسو بهر ته ضرورت لري، ځکه نو د تورستانو مخه دي او ونیول شي چې د پیسو چینی ور باندې بندې کړی شي او له هغو شتمنیونه کار اخلي چې له پخوانی لري. دا په خاصه توګه د ایسل په باره کې صدق کوي. ایسل په اصل کې خپل ځان د جنایي فعالیتونو له لارې تمویلوي چې په دې کې د بانکونو نغلا کول او د برمته شوو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د پیسو اخیستل او کسانو او سوداګرو ناشکه کول په کلو او خارګوټو باندې حمله کول شامل دي. دوی د تیلو د هغو ساحو نه تیل غلا کوي چې د دوی په لاس کې وي او له خارجي اعانو نه پیسې هم لاسته راوړي. ایسل له خارجي مرسته ورکوونکو نه هم پیسې لاسته راوړي، مګر دغه پیسې نسبت هغو پیسو ته چې دوی د جنایي او تروریستي فعالیتونو نه لاسته راوړي ناڅیزه دي. د ایسل په لاس کې اوس دومره زیاته خاوره ده چې القاعده هیڅکله لاسته نه ده راوړي، چې د دې معنا دا ده چې ډیرو پیسو او منابعو ته په بې ساري توګه لار لري. خاص استازي اموس هوچستن وویل دغه پیسې د ظلم او وحشت له لارې لاسته راوړل شوي دي. د دهشتګرۍ د تمویلولو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې جنیفر فولر وویلې ایسل تیر کال په هفته کې $2 میلیونه لاسته راوړي، یا ټوټال $100 میلیونه د تیلو د خرڅلاو او تولید نه لاسته راوړل، بیا یې په محلي قاچاقبرانو خرڅول او وروسته بیا د اسد د رژیم په دلالانو باندې خرڅوي. بین المللي ائتلاف زیات اقدامات کړي دي چې د ایسل ګټې محدودې کړي. لومړی دوی په تورستانو باندې هغه بین المللي شبکې بندې کړلې چې دوی یې تمویلول. د ایسل تر لاس لاندې سیمو کې بانکونه منع کړل چې له کورنۍ یا بین المللي مالي سیستم له لارې پیسې ولیږي. د دې لپاره چې د ایسل د تیلو مخه نیول شوې وي چې بازار ته ونه رسول شي، د ایتلاف الوتکې د ایسل تر لاس لاندې د تیلو په ځایونو او چاڼ ځایونو باندې حمله کوي. ترکی او کوردی چارواکي په دې باندې ټینګار کوي چې هغه تیل دې ضبط کړی شي چې د ایسل تر لاس لاندې سیمونه بهر ته وځي. امریکا د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره د نه تخفیف یا نه امتیاز ورکولو پالیسي غوره شي، او موږ په خلیج کې د انډیوالانو سره په دې کار کوو چې ټولو تروریستي ډلو ته د مرستو د رسولو بهیر ګډوډ کړی شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فولر ویلی موږ به په راتلونکي وخت کې د ایسل تر لاس لاندې سیمو ته د تیلو او تدارکاتو د ورتګ او راتګ لارې بندې کړو. د هغو غیر قانوني مالي شرکتونو مخه به ونیول شي چې د ایسل سره مرسته کوي. د خارجي تروریستي جنګیالیو چې عراق او سوریې ته ځي مالي فعالیتونه به په ګوته شي، او د خپلو انډیوالانو سره به په ګډه کار کوو چې ګډ دریز غوره کړو چې د ایسل د مالي فعالیتونو مقابله وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فولر ویلي د بل هر تجارتي تشبس په څیر چې عاید د لګښت نه کم وي نو د ایسل مالي قوت کمیږي، چې په دې قدر نه شي چې نوره خاوره ونیسي یا نوري مالی منابع لاسته راوړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدن کو تاسو په مکلی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګرات په حساب یې تاسو ته ورو. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی او خوست کې باندې اسمان ځای ځای اوریدل. په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 33 وی. په فراه کې به هم نن اسمان زیزی اوریز وي او په هلمند کې به هم نن اسمان زیزی اوریز وي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واورئ. تاسو زموږ سره اوسئ.